السلام علیکم، محمد شیبریم د ازادي رادیو د څلور بجو خبرونه ته شرخلی. پر یو سات خبرونه کې بوراندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له جګپوریو امریکایي پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې طالبان د ترین کوټ شار له څنډو په څنډه شوي او د هلمند په ګرش کې جګړه روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د کندوز یو سیمیز چارواکی وای افغان ځواکونو د دې ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی پراخ بریدونه په شاتم بولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي، او امریکا وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. پورا خبرونه واورئ. د کندوز یو سیمیز چارواکی وایي افغان ځواکونو د دې ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې د طالبانو نننی بریدونه پر شا وتنبول. د خاناباد ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو نن سهار څلور بجې له څو اړخونو پر خاناباد بریدونه پیل کړل.
وضعیت رو رو بهبود است فعلا با همکاری نیروهای امنیتی پلیس ملی اردو ملی امنیتی ملی و سازش مردمی توانستیم حالاتشان دفع شوه، دوباره مسیر علی آباد خاناباد باز شد، قطیر کمکی به ما رسیدن.
د نوموړي په خبره د خاناباد ولسوالۍ په بندر شوراب او بارخ بادرخان سیمو کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز په نښو کولو لپاره چمتووالی نیسي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن.
بلورتا مشرانو جرګوي طالبانو په دې ورسېو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځانونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د متحده ایالاتو سفیر دی. نوموړي تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازی ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ سلامشورې کوي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا خبره د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار کړې ده. د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې دا دریځ د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد لرې کېدل غوښتل یو لوی بدلون بلل کېږي. خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریه د سوله ییز وضو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې بشار اسد له واکه ګوښه شي. د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې له واک څخه د اسد د لرې کېدو په مسأله کې خپل پخواني دریځونه نرم او بدل کړي دي. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشلی سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمره فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز ولګاو. دا ګام د اسرائیل لخوا په دې سیمه کې د نویو امنیتي تدابیرو پر ضد د پلان شوې مظاهرې په درشل کې اخیستل کیږي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی چې د بیت المقدس زړې برخې او معبد ته یوازې هغه سړي داخلېدای شي چې عمرونه یې 500 او یا له دې زیات وي. البته د دوی په وینا د هر عمر ښځو ته دې سیمې ته د ورتک اجازه شته. تېره اونۍ په بیت المقدس کې په یو تروریستي برید کې د دوه اسرائیلي پولیسو له وژل کېدو وروسته اسرائیل د بیت المقدس د حرم شریف جومات ته پر تلونکو لارو اوسپنیز سکینرونه نصب کړل. په ایران کې د بشري حقونو د څار مرکز وایي هغه راپورونو اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او زنداني کیږي. دا مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي وایي له دوه میاشتو کمه موده کې مسیحیت ته اوښتي 11 کسان له نیول کېدو وروسته د اوږدې مودې په بند محکوم شوي دي. مسیحي ډلې بیا وایي چې د ایران د حکومت د فشارونو سره سره په دې هیواد کې مسیحیت ته د اوښتو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. او نن سهار یوې سخت زلزلې د یونان یو شمیر ټاپوګان او د ترکیه ساحلي سیمې ولړزولې. د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په اندازه 6.1 بللی دی. د چارواکو په وینا د زلزلې دوه کسان وچلي او تر سلو زیات نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته نور ټکانونه هم محسوس شوي دي. د یونان د کاس ټاپو ښاروال ګیورګوس کریتسیس ویل چې زلزلې دغلته دوه کسان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په ترکیه کې بیا د موګلا والي احسان گل سویلی کوئی چې لومړنی رپورټ نه ښیي چې زلزلې زیات تلفات نه لرل او اویا تنه په سطحي ډول ژوبل کړی دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په افغانستان کې د داعش ته ځپلو پاړه د امریکایي چارواکو له تازه څرګندونو خبرو. د هلمند په ګرش کولو سالي کې افغان ځواکونه د هغو سیمو د بیرتنیولو هڅه کوي چې پرون طالبانو نیولې وي. د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه بیا افغان ځواکونه طالبان شاته تمبولي.
هغه سپینو ګروپونه چې ښکاري دي کنه تر هغه ځای پر عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوه شي ان شاء الله.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد وایي چې په بغلان کې به د دولت مخالفه وسله والو یو مهم مرکز افغان ځواکونه ونیسي.
ما یک مرکزی بسیار مهم از وره خاطر بین خاطر بردیم و ایره اونا باز دوباره یک سال دیگر نخانه خود جمع
بود. دا ازادی و آوریدون که پروگرام هم لرو و پاکستاس و پشخ سب شبی پیغامون خبرو. د امریکا دفاع وزیر وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې پر ضد جګړه ګټي. جیمز ماتیس پرون د کانګرس د استازو په جرګه کې له مفصلو خبرو وروسته وویل د داعش د ځپلو لپاره نړیوال ائتلاف په پراخېدو دی. ماتیس دا څرګندونې پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دفاع وزارت کې وویل داعش ډله به ډېر ژر له پښو ولویشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف دنفورد پرون د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې لغړو سره د یو نیم ساعت لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پنټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړې پریکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس لغونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. هغه وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس په دفاع وزارت کې له چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. خغلی ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونویل او یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم 8,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دېره دي، خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او 2,000 اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې دا اضافي سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. ښاغلی ټرمپ یادونه وکړه چې بحثونه رغنده وو او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واوري. ټرمپ وویل د داعش پر ضد جګړه ډېره ښه روانه ده او دا ډله به ډېر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر هم نومولی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کوي او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډیره برخه په عراق، سوریا او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولې ده. ښاغلی باس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر په توګه په دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې جګړه روانه ده او زموږ خبريال سیمه ته تللې وړاندې په خبرونه کې د جګړې حال درکو. خو اوس د وی بلې جګړې خبر د روزګان چارواکي د ترینکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبريال د جګړې لومړی کرشي ته د شپې په لس بجې چې جګړه روانه وتللې، امنیت قمندان ورته ویلي چې په سلګونو طالبانو ته مرجوب لاوشته. دا ساجر د خبريال شریف الله شرافت د جګړې په لومړی کرشه کې له یو شمیر سرتیرو سره هم شغیدل دي او دا راپور چمتو کړی.
دا اور بس دلته الکان دی مونږ پرسنل دی بس خزه تا ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې لس بجې او د جګړې لومړی کرشه او د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شپنی عملیات
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکارې دي کنه تر هغه ځای پورې عملیات مخته تللی دی. خدای خیر پېښ کې پوه شي ان شاء الله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتله ډیره پیچلې شوې. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځنډورسته سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو لشتون څخه یې پاکی کړي. د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لس ورځې وړاندې پیل شوی چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړی کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډیر ما په خانه شکل هغه دی تاسو هم ویني نو سروزو په جریان کې چې دغه عملیات چه سی ویده په مختلف په هر منطقه کې دشمن ډیر سخت ضربې لیدلی دي، ډیر سخت عمده قومندانان یې د منځ تللی دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شو بدون تلفات څخه ملکي او نظامي او خوشبختی پدې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي پدې کې تلف نه درلود ولې دا منطقه
شاغلی صدیقی وایي ځکه یې په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي. د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په خبره چې د دې هڅې دا دي چې ملکی خلکو ته کوم زیان وانه روي.
دغه زن نه پېژم چې دغه بعضی دوستان وایي چې د ستاسو عملیات یا رو روان دي یا قرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي او نو علت یې څه دي؟ نو نیول خو شوونی ول سي دا خو داسې نه دي چې اوسونی ول سوله بالا خبره اگر د خلاص سوله دا خو استقامت غواړي چې باید حالت موږ پوسټ ځای پر ځای کو. دا خو مثال د خبرې مې نه پاکي غواړي اوس تقریبا په حدود کې اضافه تر 4000 کور د حساب دغه سو او دا 4000 کور کې دا ټول په شک باید ورته وکړل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړی کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او درون بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمیر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ، وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي.
رحمت الله خبرې کوم، د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15 تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان مزل تورته موجود چې کوم وخت د عملیات راغ وسینو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره. د وطن دفاع به در هغه ساته پر کوم چې پر کیمیو څاک ویني خپل د وطن دفاع پر نه د ماو د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکو.
مانو سپلاخان دی په جترین کوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړې ده چې په جزای کې ما اتیش کس شیدان ورکړي د شپانس کس شیدان مې ضروره پوری په یو ماښام ورکړی د کترخانه په مندی کې نو په سپلنجي او په کاکرا کو پیروشه او په دې ټول زګو کې ما وس پیجر کړی د ټول وطن ما پیژنې درته ماته وش کس شیدم په جولات کې ورکړی
بل
موږ ټول ځوانان به درا ولاړ شو دا کوم چې څوک شي شهید ورکو یا ټپی ورکو به درا غمی مینه پر جوش راځي ځکه د وطن سره موږ مینه لرو د وطن زموږ دی د ګرد افغانستان موږ ګټ کور دی به موږ ټول را ولاړ شو ورور دښمن منځ کې زو بس خپل منځ کې آزاد کو
دا یادونه ورده چې لتیری ولس میشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتی ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي
پروزګان کمیټې چارواکي وایي چې د مرکز ترین کوټ شاوخوا یې عملیات بریالي روان دي او په تیرو لسو ورځو کې په سلګونو طالبان وژلې یا ټپیان کړي دي د روزګان امنیت قمندان وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره ورو مختصو د پوځي چارو لکتون کې اسحاق اتمر څخه به وورو چې دغه ورو تک سم تکتیک دی
دا خو ډېر مشکل دی چې مونږه تلاف ملکی تلفات کم کړو په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفر پیسې استفاده کوي د دوی د کورونه استفاده کوي د ښځو د ماشومانو ته استفاده کوي همدغسې دا یقینا چې وخت ضرورت لري څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي همغومره کیدای شي چې د ملکي تلفاتو کچه کمه شي د افغان لورې د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسانو ته تلفات ونه لري
بله
په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي خو دقیق به روان وي او لکه چې ما دا خبرې واورېدې د دوستانو دوی کوشش دادی چې ملکي کسانو ته تلفات
بله اتمر صاحب وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي موین جنرال مراد علي مراد د خبرې لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز لمنځه یوسي دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی ل پوځي پلاوه آیا په کار د چورنمه خ دغه سي څرګندونې وشي چې دا مرکز لمنځه وړو او ک په عین وخت کې دا معنی لري چې په مخالفانو فشار راشي
زه فکر کوم چې دا وضعیت نه مخکې د عملیاتو د پیلېدو خبر څه په رسنیو کې څه په راډیوګانو کې دا ډېر غلط عواقب لري ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې د دې علت څه وایي او ولې دا ورنه مخه اعلانوي خو که ډېر تر شا اتمر صاحب چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوې دي که څه هم په روزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي خو په تیرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي همدارنګه په بغلان کې سخت عملیات کړي دي څه فکر کوي چې دوی غواړي چې په امریکا فشار راولي او کنه د جګړو وخت دی
یتي زرم دا ستې چې غواړي چې خپل مهارتونه وښيي نړیوالو ته او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې دی چې خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه ده او پرون خپل د امریکا ولسمشر داسې ویل چې موږ به ګورو په دې معنا چې د عسکرو لیږل خوښوي دی چې عسکر به څومره دیږي دی او دا خبره هم یقین دی چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي زه فکر کوم چې د جګړې
مننه اتمر صاحب
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
د هلمند په ګرشکول سوالي کې جګړه پیل شوې ده او عملیات روان دي زموږ خبريال سیمه ته للی وړاندې په خبرونه کې په دې اړه معلومات ترکو خو یو بل امنیتي موضوع د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي په دې اړه لکابله ناجسا په راپور لري
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قومندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه مرکز تر سر لاندې لري چې دغه ډله ترې د جګړې رهبري مخته وړي.
ما یو مرکز بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو ډیر مهم مرکز لمنځه یوسو. دغه ډله به بیا تر یو کال هم ونه توانیږي چې ځان راټول کړي او په دې خپل اغوی هم پويږي. زه دغه ډله ته په ډیر جدیت سره خبرداري ورکوم چې ستاسو دغه مرکز زموږ تر څار لاندې دی، لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی هدف ګرځولی و، ډیر ژر به د دې ډلې یو اصلي مرکز هم لمنځه یوسو. دغه مرکز که هر ځای وي او د دوی اور نه ملاتړ کیږي او له دې ځای نه دستور اخلي، موږ به دغه مرکز ضرور لمنځه وړو.
نوموړي وویل چې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي شمس الدین هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې سخت ټپي شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې حملې کړې دي. بغلان سیمایز چارواکی هم د وسلوالو طالبانو دغه حمله تاییدوي، خو وای چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو دغه حمله په شاتم بولې دي. د دغه حمله په تړاو وسلوالو طالبانو سندي ویلي پام دی ال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی بیا په بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړیز پلان څخه پرده پورته کوي.
وسلوالو طالبانو په کراتو چې د کندوز له شمال څخه یې کومې حمله تر سره کړې وي او کندوز د لنډې مودې لپاره نیولی هم و، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په لور شاته کړی، ځکه هغه یو ستراتیژیکه سیمه ده او د هغه ځای نیول وسلوالو طالبانو ته ستونزمن و. خو دا ځل د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان سقوط کړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد هم دغه مسله تر یو حده تاییدوي، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندوز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
افغان ځواکونه وایي چې په بغلان کې به ډېر ژر د طالبانو پر یوه مهم مرکز حمله وکړي او له منځه به یې یوسي. له شماله که جنوب ته مخه کړو، هلته افغان ځواکونه د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو سیمو د بېرته نیولو هڅې کوي چې پرون طالبانو لاندې کړې. تیر ورځ ویل کېدل چې په ګرش کې ګڼې سیمې طالبانو نیولې، خو زموږ همکار ګرشک ته تللی دی وایي وسلوالو د څلورو موټر بمونو سره سره مهمې سیمې نه دي لاندې کړې. نور تفصیل له الیاس دایي څخه.
ټانګونه ډېر لیدل کېږي، خو د ګرش په بازار کې وضعیت عادي دی. دوکانداران په خپل کاروبار اخته دي، خو د عمومي بازار لوېدیځ لور ته په 200 متر کې د جنگ لومړی کرښه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. افغان ځواکونه د غشیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې تېره ورځ د لاسه وتلې وې. که څه هم د ګریش د پارچاوي په سیمه کې د ملکي کسانو د شتون ویره سته، خو د هوا او مځکې د لارې په هغه وسلوالو درانه فایرونه کېږي چې ویل کېږي تېره ورځ د افغان ځواکونو په ضد جګړې ته راغلي دي. د سیمې څخه تازه وتونکي خلک وایي سوینجري او ماشومان بند پاته دي.
محمد ولی
څیک څه واخله
اخوا د جنگ ټکان طالبان مسله ته لږ اخوا د بس سره ویلو غوښتنه مو دا چې دا کاربن اخوا د سزا بخیر دلته په تکلیف وسره ګرد شان پاته دي، وایي شان له پر مرجان ولاړ دي، وژه ولاړ دي کورونو شان ګرد ولاړ خلک ور شو ولاړ خلک ډېر سره سړي دي.
واکه دغه مشکل څخه خلکو تشویش درلودي، خو بیا هم زموږ میړانو وسلوالو امنیتي ځواکونو او ولسونو خلکو ته ډاډ ورکوي چې هېڅکله ستاسې ژوند ستاسې سر او ستاسې مال په خطر کې نسي اچولی.
تېره ورځ وسلوالو د ګرش ولسوالۍ په 5 مهمو سیمو کې پر امنیتي کمربندونو بریدونه وکړل چې د یو شمېر سرچینو په خبره دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د والي ویند عمر ځواک هغه مهال وویل دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ګرشک امنیه قمندان دوهم څارن محمد اسماعیل خپلواک د ګرشک د پارچاوي په سیمه کې ازادي راډیو ټول د افغان ځواکونو په نسبت وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله وښته ده.
زموږ تلفات الحمدلله ډیر کم دي، ځکه موږ آمادګي درلودل، موږ د دوی په پلانونو باندې خبر وو او د دوی زموږ پلانونه د دوی د پلانونو مطابق روان وو. پدی خاطر زموږ تلفات نه درلودله، دوه کسه پولیس شهیدان درلودله، دیارلس کسه مو زخمیان درلوده چې زخمیان هم دغه تشویش وړ نه دي.
که څه هم شمیره یاد نه کړ خو خپلواک وویل د شپاړس پوستو څخه یې ګڼې بیرته نیولې دي چې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو نیولې وي. په ګرشک کې د ملي اردو د شپږم کنډک قومندان جګړن میرویس بای که د بهرنیو افغان ځواکونو او ملاتړ نه وای جګړه سختېدله.
دښمن پلان بسیار کلان داشت که میخواست که شار ګرشک هم
بتا دی وای. دښمن ډیر لوی پلان درلود، دوی غوښتل د ګڼو وسلوالو او پراخ تبلیغاتو په کولو سره ګرش ته سکوت ورکړي. موږ وکولای سول چې راغلی دښمن مات کړو او د سربند او پرچایو په سیمو کې هغوی په شا وتنبوو. تاسو وینئ چې وسلوال په شا روان دي او سیمې پرېږدي. موږ په خپلو عملیاتو ته تر هغه دوام ورکړو چې وسلوال له سیمو وباسو. د لشکرګاه په جنوب کې د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې د سیمو تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې وسلوال په یوه بله ولسوالۍ کې پراخ بریدونه کوي او د سیمو د نیولو تر څنګ حکومتي سرتیرو ته د درنو تلفاتو ادعا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ماسکو او واشنگتن د سایبری امنیت پاړه د ګډ کاری ګروپ د جوړولو خبره کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور ملالی بشیر اوروي.
د سایبری امنیت په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې هیواد یې له امریکا سره د سایبری امنیت په اړه د کاري ګروپ پر جوړولو خبرې کوي. اندری کروتسکیخ روسی خبري اژانسونو ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې په دې اړه خبرې روانې دي او بیلابیل وړاندیزونه تبادله شوي دي. دی وایي هیڅوک د داسې تماسونو او خبرو ضرورت نه سي ردولی. کروتسکیخ ویلي چې دا عمومي ډیپلوماتیک کار دی چې باید نتایج ورکړي. یوې روسي چارواکي سویتلانا لوکاش چې په جرمني کې یې په وروستۍ جی شل سرمشریزه کې هم ګډون کړی و، وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د سایبری امنیت په اړه یا د ملګرو ملتونو او یا هم کاري ګروپ له لارې بحث وسي. ترامپ تر دې سرمشریزې وروسته وویل چې د له پوتین سره د یوه کاري ګروپ پر جوړولو خبرې وکړې، خو وروسته د امریکا د کانګرس غړیو پر دې پلان ځکه انتقاد وکړ چې روسیې تیر کال احتمالا د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. وروسته ترامپ له خپلې خبرې پر شا ښکاره سو. ده پر ټویټر ولیکل: له ولسمشر پوتین سره د سایبری امنیت د واحد پر جوړولو زما خبرې په دې معنی نه دي چې دا کار به کیږي، دا نسي کېدای. د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د ترامپ سلاکار توماس بورسیت له جی شل سرمشریزې وروسته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې باور وسي امریکا له روسیې سره د سایبری امنیت په برخه کې د شراکت خبره منلې ده. د ویل د شراکت معنا دا وي چې تاسو داسې مرحلې ته رسیدلي یاست چې فکر کوئ د باور وړ اړیکې لرئ او تاسو پر ایډیالونو، اهدافو او چلند یوې عمومي موافقې ته رسیدلي یاست. زه فکر نه کوم چې امریکا او روسیا دغه مرحلې ته رسیدلي دي، او تر هغه وخته به موږ د شراکت په اړه خبرې نه کوو، خو موږ مذاکرات کړي دي او له هغه ځایه به موږ پیل کوو. د امریکای و استخباراتي چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سایبری امنیت په برخه کې همکاري تر هغه وخته روسیې ته یوازې یو خیالي پلاو دی چې مسکو د امریکا د انتخاباتو په اړه د استخباراتي ادارو راپورونه ردوي، او حقیقت دا دی چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې واروي چې د پاکستان په بلوچستان کې د هزار شیګانو د وژنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې د ترهګرو په ارتباط هم نورو خوص پر شو د افغانستان په اړه یو مطلب ته. بانو راډیو تلویزیون په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې خپلې خپرونې پیل کړې دي. په دې اړه له کابل خان محمد سین راپور لري.
بانو راډیو تلویزیون غواړي چې د مسلکي کادرونو د نموندنې او د رسنیو مهمو پوستونو ته د نه رسیدو په برخه کې د خزینه خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دغه شبکې رئیس وایي غواړي چې د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو لوړولو او د رسنیو لوړو پوستونو لکه ریاست او مدیریت ته د دوی په رسولو کې همکاري وکړي. عزیز الله اورال د پنجشنبې په ورځ د دغه شبکې د پرانیست پر مهال وویل:
شبکې رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان.
بانو رادیو تلویزیون د نورو رسنیو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو د کار کولو په هدف جوړ شو. بانو رادیو تلویزیون په رسنیو کې د هیواد د ښځو د کار کولو لپاره نوې زیری دی چې وتوانیږي په راتلونکي د رسنیو په مدیریت کې ښه نقش ولري.
د یادې شبکې د مسؤلینو په خبره بانو رادیو تلویزیون په کابل، کاپیسا، میدان وردګو، بلخ او نورو نږدې ولایتونو کې د انالوګ او ډیجیټل په سیستم خپرونې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د انټرنیټ له لارې هم خپرونې پیل کړي. په ورته وخت کې د زن په نوم یوې ټلویزیونی شبکې له دوو میاشتو راهیسې خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د هغو فعالانو لپاره چې تازه رسنیز کارونه پیل کړي دا هیلې وربخلي چې د ښځینه خبریالانو ظرفیتونه به لوړ او د رسنیو مهمو پوستونو ته به یې ورسوي. خو د بانو په نوم د ښځو لپاره د دوهم ټلویزیون د خپرونو پیل هغو ښځو ته هم د دوی د غږ اورېدلو هیلې پیدا کړي چې تاوتریخوالي ځپلي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی وویل سره له دې چې په رسنیو کې ښځینه خبریالان شته خو غږ یې له څو کلونو راهیسې د نارینهو د زور زیاتي له امله غلی دی. د ده په خبره د دغه تیری پر وړاندې به چپ پاتې کیدل د افغانستان د نه پرمختګ په معنا وي.
له همدې راپور سره څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
د کندوز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وایي د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو نننی بریدونه چې د خان آباد پر څو سیمو له څو اړخو پیل کړي وو پر شا تمول شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي او لوی مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي. جان باس دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر دی. متحده ایالات وی په سوریه کې د سیاسي حل لپاره لواک څخه په سم دستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د بارک اوباما په وخت کې له هر ډول سیاسي حل مخکې لواک څخه د اسد د لری کېدو غوښتنه کوله. د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس سپیشل سیمې ته د 500 کلونو څخه د کم عمر فلسطینی سړو پر داخلېدو بندیز لګولې دی، خو وایي چې د هر عمر ښځې کولی شي چې د سیمې ته ورتګ وکړي. په ایران کې د بشري حقوقو د سر مرکز وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې پکې ویل شوي په دې هیواد کې مسیحیت ته اوښتي کسان توقیف او په دوامداره توګه زندانی کیږي. او نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې. د چارواکو په وینا په یونان کې دوه کسان وژل شوي او د زلزلې له امله په ترکیه کې لسګونه کسان ټپیان دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په خپل خاوره کې د تروریزم ختمولو ته ژمن دی او ټینګار کوي چې پر خپل خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټلې اقدامات کړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ تر هغې وروسته وکړه چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکزونو د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دې اړه له پاکستانه راپور لرو.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترهګری په اړه تازه خبر شی راپور په خبرګون کې ویلي چې ترهګری پر ضد کټلې ګامونه پورته کړی او د ټولو وسلوالو پر ضد لکم توپیر پرته اقدامات کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیس ذکر د پنځمه پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خوره ترهګری ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی، خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایونه شته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي، بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره یې په افغانستان کې د حقانی شبکې د قوماندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفیس ذکر هم دا شانه ویل چې پاکستان ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګرۍ په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
ښاغلي ذکر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اوارې یوازې د خبرو له لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تېره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ د خپرېدو او له افغانستان یا پاکستان ته د راوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د پوځ مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ په راجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په یو خپور کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 43 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې تمکی شو. په بلوچستان کې د هزاره شیګانو د وشنې لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده. هزاره ډیموکراتیک ګوند پر هزاره وو د وروستیو تروریستي بریدونو پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. بارکوال مخیل له نور تفصیل سره.
په بلوچستان کې د هزاره توکم شیګانو د وروستیو هدفي وژنو په ضد هزاره ډیموکراتیک ګوند د چهارشنبه په مازګر د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو. دغه احتجاجي مظاهره د پولیسو او ملیشه سرتیرو په کلک امنیت کې وسوه. مظاهره چانو په لاسونو کې شعار پاڼې نیولې وې چې د هزاره قوم پر خلکو د وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنې پر لیکلې وې. دوی پر لپسې په لوړ غږ دغه شعارونه هم تکرارول.
هزاره قوم کې نسل کشي، دهشتگردی، فرقه پرستی،
مرداباد مرداباد،
دهشتگردوں کا ایک علاج.
په احتجاج غونډه کې شریک د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر سردار ساحل ازادي رادیو ته وویل چې پر هزاره او حملې په بلوچستان کې د قومونو ترمنځ جګړې ته د لمن وهلو او فرقیزو کرکو د خپرولو لپاره کیږي چې وایي امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکامه شوې دي.
هزاره قوم باندې د دهشتګردي خوب تقریبا یو لس پنځلس کال کیږي چې د دهشتګردي جاری ده. پولیس، اف سی او ګرد سکیورټي ادارې دي دا چې د مشت تحفظ لپاره دا ناکام شوې دي. دا دوم بار دي چې په زنان باندې حمله شوې ده او دا د ګرد چې د دې لپاره د چې مشته نفرت پیدا کی په پښتونو، بلوچ، پښتون هزاره او بلوچ هزاره او شیعه سنی نفرت پیدا کی.
د هزاره محصولونو د اتحادیه ځوانانو هم په دې احتجاج مظاهره کې ګډون کړی وو. د محصولونو د اتحادیه او مشر ناظر لطیف په خپل وینا کې وویل په تیرو څو کلونو کې د هزاره قوم مشران، محصولین، تجاران، ماشومان او ښځې په بسونو، کاروباري مارکیټونو او په هنتونو کې په بې دردی ووژل سول، خو مرتکبین لا هم آزاد ګرځي او په ضد عملیات نکیږي.
هزاره قوم کې نهته بے گناہ بچو،
د هزاره قوم بے گناہ بچل بسونو راکښته کړل سول او تر پیژندنې ورسته ووجل سول. په بازارونو کې مچاودنې وسوي. آیا د مملکت یو وس هم نویني چې مشت څوک وژني؟ مشت د بلابیلو اعتصابونو او احتجاجونو په پای کې تسلی راکړل سوي او یو په بل پسې عملیات وسول. خو پښتنه دا چې کوم عملیات په غرونو کې کیږي، آیا هغه سي هدفي عملیات په شهرونو کې د آزادو ګرځیدونکو ترهګرو په ضد نسی کېدای؟ پر هزاره توکم شیګانو د ورسته کلونو تر حملو ورسته اوس په کوټه کې د دوی د میشتې دوه دوی لوی سیمې هزاره ټاون او مریابات کلا بندي سوي او پر لوی لارو ملیشه سرتیر د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوي دي. په مظاهره کې شریک یو تن وایي چې ژوند په کوټه کې ډیر ترخ سوي دی.
عبدالواحد هزاره مریابات خواتم سکیورټي در شي چې موږ په جیل باندې او وزارت ټاون کې موږ په جیل کې باندې چې بازار ته وځي خامخا خلک بیرېږي. یو موټر سایکل چې ستانو مخ کې سپیډ تیرېږي ته خامخا بیرېږي چې بیا یو جمپ راځي د سړی شاته راځي ته مخ ته ځي. بس د هیڅ معلومېږي چې بس ستا وخت ختم شو چې هر ورځ موږ کور ته وځو لس روپۍ خیرات کوو خدای تعالی بس سلامت بیا کور ته واپس ولاړ شو.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشرانو په وینا په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو بومي چاودنو، ځانوژونکو بریدونو او هدفي پیښو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د چهارشنبه په ورځ په مستونګ سیمه کې د یوې ښځې په شمول څلور هزاره ګان کراچۍ ته پر لاره د وسلوالو لخوا ووژل شول. په تیر جون میاشت کې هم په کوټه ښار کې د یوې ښځې په شمول 2000 ګان د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل شوي وو.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه پای ته رسیږي. په پاتې دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او په پوره سات لا ازادي راډیو څخه خبرونه اوریدلی شي. زحمت چې بر له تاسو څخه اجازه غواړم.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغه کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وو افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا نامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي، له خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا میری دی د فندریل احمد مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول شي. دا د پیر نه پر سر او یو ګاډي کرای یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي. دا به $300 ته وته کول شي. مهاجر دوی زو بل افغانان دوی زو بل ازادي راډیو ته ډېر مننه چې د ماته
لغمان شریف نے خبر کہ روزم خدا ستون دیدی چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږه بیخی نه سارکشتا نه وبشتا نه مختبشتا مختبشتا دیوالونه نشتا کلینیک شتا یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې مزادي را دو سره راغ کړي او موږ ته راوونه کو یا تا نه له وی کتل خو ته راوونه په سینګری راوون کړه. سینګری سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړ. موږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړئ. ډیر مننه ازادي یادونه خوشاله وبد
دوستانو. لکه چې مخکې مو ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او نامنیو یا د طبي پیښو له کبله خپل کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکی د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکی څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ؟ اوس
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جنګړو د لاسه د کجکی سره قرار سوي. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کار کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نور وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسولي. یو وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم، هغو غیر سرې پرېښودله راته یو بد لبز یې لکوه.
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-400 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-400 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته، ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې.
دوی د سید نور خپلوان په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نشته، بس دا سینه یو باوري ماوري کې یو سرای پیدا کړی یا بزګری نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړ کنو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي بداس نیو ځای بس پسایو کې چې یو دوی خونه پیدا کړی چا نه یې پیدا کړی او کم په نه دی ورته منځ سوې نم چا ورته ذکرې دي دغه سینې بس په دغه وطنو کې سره تیږي.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته ووایاست چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې، تاسو خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما دیارلس تنه فامیل دی، زه یوازې یم. نو زه اوس تاسو یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلوم، نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې، نم چې مرسته راسره کړې. بس دغه مزدوري او خواري بس دغه ده چې د کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم سره.
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا تاسو زموږ رفت احمد زر افغاني بچت وځي چې مصرف کې نو بس نو هلته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسېږي، څلور زره افغاني. خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه عیالداري ما خالي او وچه غله نه کېږي، بیا مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو ډېر دي. یا د اختر مراسمونه یا روژه او هغه نه کېږي، بس صرف دا ده چې ډوډۍ یو رقم سره رسو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي، هلته څنګه هلته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده، یو څلور ځمکه مو درلوده، بس مو عاید برابر و. نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه ځمکه شته، نو ټوله بس مو عیال په غاړه کې لوېدلی دي. دلته د بل په وطن کې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېرو. حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه. پرون یوه راته وویل ولګر شریفه، ولاکه که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه، ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم. نو داسې نه حالات ډېر دی، ماته ډېر خلک زنګونه وایي.
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کور دلته راغلي یاست؟
اوس تقریبا درې کاله کېږي.
درې کاله؟ نو اوس څنګه اوس هم وضعیت دی وړ نه دی چې تاسو بېرته ولاړ شئ خپل کور ته؟
نو داسې دی خورې چې زموږ د لوړ کجکۍ سیفالله چې دی لوړ سر دی، موږ بند ته نږدې یو، ولسوالۍ ته ډېر نږدې، د طالبانو او د حکومت کمربند دی، لاندې طالبان دي. زموږ په مځکو دغو کې مینونه شخ کړي دي په کوڅو کې، او سربېره پر دې د سړک پر غاړه باندې پوستې دي. نو یو تر بله ټکانې سره کوي دا کجکۍ اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پوښتنه وکړي، د والي څه پوښتنه وکړي، د هرې هرې وي د ښې چې و څلور زره پنځه زره کور ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي. چا د ورځې پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې. سرایونه مو نړېدلي دي، پاک صاف یا مینو نړولي دي، یا بومان و مرمیو خراب کړی دي. سرایونه مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي. هغه په دوه درې کاله هم نور نه سمېږي. هغه بېخي دا ټوله ولسوالو معنا ټوله په خبر دي. داسې نه دی چې وزا څوک نه دی په خبر، هر یو په خبر دی. دا کجکۍ اولیا چې دی لوړ کجکۍ په نامه چې دی ټوله سرایونه نړېدلي، ټوله مځکې خرابه شوي دي. نو څلور زره کوره تقریبا ګرد پراره دي، یا په لښکرګاه کې یا په کندهار کې دي.
دلته چې اوس تاسو اوسېږئ په کندهار کې، تاسو د مهاجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړې ده؟ ورغلي یاست د نورو مهاجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپله؟
زه خپل ورلم د مهاجرینو ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر باراغ ورته ودا دلته نه کېږي. ته چې ولاړ شئ د مهاجرینو ریاست هلته چې ورل یو پیاده باندې وم، داسې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغې خواته ورغلل. نه یم داسې سپک وضعیت یې ډېر وکړي چې یو مافیز یې ولاړو چې په هېڅ توګه نه پرېښولو. امال موږ ته د مهاجرینو د رئیس سره خبرې کوو، باره ول نسته نسته وم، باره وم زه څه درته وایم چې بېخي ډېره بد دغه یې وکړي. باره م نو جنرال بیا نه ورغلی یم، نو چې که وځي که تږي نو بس همدغه عزت مو بس دی که څوک هم بې عزته کوي نه.
بله، او نور مهاجرین چې د روزګان څخه راغلي دي، هغوی هم تعداد یې دغونه دی، دغسې مشکلاتو کې دي یا د نورو ولایتو څخه هم شته؟
د روزګان د خو خورې بېخي ډېر دي. هغه خو د هلمند د مهاجرینو اوس هم هغه ډېر دي چې په داخل ښار کې و، په دغه اطراف موږ ته نږدې پراته دي چې دغه روژه کې و هم دغه یوه عجزه و راتلله چې ګوله ډوډۍ یې وله بلاکه په دا روژه کې درلودلې. د روزګان د هم موږ ته را نږدې دي، دلې ته شاخوا همسایتوب کې پراته دي، یوه خونه دوی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي. تر روزګان هم په دغه سي بد حالات کې دي. هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ارما منه وه چې یا د ښار پر دي یو پوښتنه کوي، یا د سارا پر دي پوښتنه نهشته. که راوتلي موږ لیدلي وم، ما څه درته په دا دوه کاله په درې کاله مولا کېدلی چې موسسه څنګه شی ده.
د هلمند لکه کې ولسوالۍ څخه عبد الخالق دوستانو د همدې کورنۍ او بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنۍ او د شمیر په اړه پوښتلې ده.
هغه امر ورقام چې ملګری ملتونه خبرې هغه امر ورقام د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له امر ورقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ امر ورقام خي چې د کال لپاره څخه د لوسه پوری یو سلویغ زره او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموع انتیږي دواله کواته سلویغ زره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه یو او طبيعي په خلامل بي ځای شوی دی او د په بيزاشي حالت کې ژوند کوي چې لدغې ډلې بیا یو شمېر بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځېدلې. کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدلې مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کېږي دوی بیرته خپل اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې زمونږ امر او ارقام ځکه ډیرواله خې چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي دا هغه امر او ارقام شمیري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوی کاغوی سره مرسته کیږي کوم مرسته نه کیږي د ټولو امر او ارقام راټولو. بل دلیل دا دی چې زمونږ امر ځکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمونږ په سلور دي ولایتونو کې زمونږ د فاتر شته مونږ نو ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو.
میخیل صاحب دغه بي ځای سوی ډیری د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډیری بي ځای شوی مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دي.
بله، د تیر کال په اړه ستاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه سوي وو؟
د تیر کال د همدغه مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپل اصلي سیمو ته تللي. یا اوس د پاره چې زمونږ هیوادوال سکه له بې ځایه کېږي ځینې تلي رشتاته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپل اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایز راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې.
بله، میخیل صاحب یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدې مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ویم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9500 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه کول له 2.5 لک څخه ډیرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم 2 ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخیل صاحب یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د سرپنا د ستونزې له امله او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، $200 امریکایي په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغوی سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو $200 یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا $200 کافي نه دی، یعنی د دوی غاړتیاوي نسی پوره کولای. په خلک چې $400 ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل شي بیرته $400 پر کورنۍ؟
دقیقا دغه $200 خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوري $200 کم دي، خو یو کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغوی سره $2000 امریکایي په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کړي او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له UNHCR څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم $400 ته پورته کړئ. UNHCR ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د UNHCR سره نه کوي. د UNHCR په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې UNHCR خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې 200 ته راټیټ شوې.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبي وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ماشونه ولې چل کېږي، چې بس موږ ته ریاست لمنګ ورسو موږ ته وایي چې نن نه سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شل بچ وخت مې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حال کې موږ مشکل زر تر زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکړي.
مردا اور ور غواړو چې په داسې مکتبونو جوړ شي، په داسې کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په حال نه کې سال یې جوړ کړی، دا یو شان شروع دی. ور دا موږ غواړو چې دا جره شو ته او مکتبونه راته جوړ.
سلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی. په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکیږي، د دغه نتیجه نه ده معلومه چې دغه سره هم مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امر وره. دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي. محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولي قوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دوی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږي هم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون د یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهي. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.